دا دي سرندولي کارت دا دي محکمه کارت چې دا ولی دغه سي پي کارت دا مونږ منشن دا 20 کار کې دا خو انټیګریټ سویم و د دلتا کارم کاوه رات سوی و خو دا ولی دا سي یو ځوان چې د سپورټ کې ډیر پیاوړی و د ځوان د دلتا کاوه ولی د سي یو کارت لا سوی نو دا په دې ورستو کې باید معلومه سي دا دي پولیسو او د محکمه کارت نو چې په وګورو چې دا ولی داس کوي خو په عام خلکو په لو دونه افغانان چې دلته په جرمني کې اوسېږي دوی باندې دونه غټه اغیزه ونه لري خو موږ نوم افغان نوم پکې یادېږي موږ ډېر متاثر یو چې دا هغه سره موږ باید نور خارج آلمان هم دغه خلک چې دغه زموږ د نوې نسل چې دلته پیدا شوی د لوی سوی دی موږ دلته ډېر افغانان لرو چې دلته ډېر مخکې تللي درس وایي تعلیم کوي نو دې ته باید کتنه وسي او دا باید دغه موږ په خپل افغانان چې دلته اوسېږي ولې داسې پېښې دا باید موږ وڅېړو
مننه کوم البته لیدونکو د ویلو د چې په مونشن ښار کې دغه پیښه داسې وخت شو چې په جرمني کې ټاکنې را روان دي او د خيار خو ګوندونو د وخت در رسیدو یا د ډیرو څوکې د ګټلو احتمالات شته چې ورپ سره د کډوالو پر ارتباط باندې هم د سختو پالیسیو د وځ کېدو احتمال هم شته مخکې مخکې همدارنګ په نور اروپایي وادونو کې هم ځینې خيار خي ګوندونه وخت رسیدلی چې ور سره راسان د کډوالو په پالیسیو کې محدودیتونه وځ شوې دي او کډوالو وضعیت او ژوند لاپسې سخت شوی دی پښتنه دا ده چې ښاغلی وطني دغه سی پیخې چې په مونشن کې وشولې یا د افغان لخوا یا په آسټریا کې چې یو سوریایي وګړی په یو پیښه کې ښکېل و دغه سی پیخې څومره د خیاړخو ګوندونو دغه تبر لاستی کوي په اصطلاح پلمه ګرځوي دغه مسله چې په خپلو سیاسي اهدافو کې له دغه سی پیخو نه استفاده وکړي او وکولی شي د کډوالو د لا تنګولو لپاره ښه پلمه وګرځي دغه سی پیخې ورته یو ډاکمنټ کې یا مستند کې دغه سی مسایل
زخت زیات صاحب کچیر منګه د هیار غوندونو تاریخ ته وګورو چې په ځنګړې توګه په آلمان کې چې د رامست شوای دی په ابتداء مثلا ویلي دي د پایښت له خاطر دی دي هغه اقتصادي مسائل په اروپا کې د تکلارو او کله چې 2013 او 2015 کې چې د کډوالۍ سنځي په اروپا او په ځنګړې توګه په آلمان کې راغلي دوی د پایښت اساسي فاکتور همدغه د کډوالۍ په سیاست باندې ولاړ و یعنی هغه کوم شی چې کډوالۍ پورې اړه نیسي په آلمان کې دوی د پایښت یو لاملي فاکتور وګرځید دا په دې معنا چې هر شی یا هر عمل چې د آلمان د تهذیب یا د فرهنګ مخالف وي یا د حاکم سیاسي لیدلوري په مخالفت کې وي او هغه د کډوالو له اړخه تر سره شي نو دا داسې یو شی دی چې مثلا دوی دي هغه سیاسي موخو رسولو له خطر یو حسونکي ځواک ګرځي
مننه کوم ښاغلی وطنیار اغلی مموزه د تاسو نظر هم غواړم په همدې رابطه باندې وپوښتم چې د AFD په څیر ګوندونه له دغه مسایلو نه څنګه استفاده کوي او تاسو آیا تجربه کړی چې په خپل وروستي بیانونو کې دوی څه ویل دي دغه مسلې ته په کتو باندې
متاسفانه وایم چې AFD له دې نه ډیره ګټه وچاته کړله دا د درې پیښې چې په جرمني کې د افغانانو له طرفه وسولې او د اتریش کې دا پیښه هم رامنځته شولې دي نه AFD مخکې له دې کاندیداتونه ډیره ګټه وکړي دوی هغه ټول پروګرامونه دوی په خارجانو په ضد باندې چلیږي دوی هیڅ کوم داسې پروګرام نه لري جرمني ته چې هغه د اقتصادي یا د نور د ملک ته فائدہ ولري مته دوی صرف هغه پروګرام لري چې خارجانو په ضد باندې دا او دوی ته داسې یو زمينه ورته برابر شول او ډیره ښه زمينه دوی ته متاسفانه برابر شول چې دوی نه په یک شنبه پر ورځ باندې په موږ وګورو چې دوی ډیره ترای تر لاسه کړي او د افغانانو ته هم دا ډیره سخت شي چې قبول ندی او دوی به امکان لري چې لالمان یو واسي او د ژوند یو تاریخ کړي
مننه کوم لیدونکو یو ریپورت لرو په دې رابطه باندې چې د مونیختر پیخي ورسته هلته د اف دی ګوند غړي څو یا همدارنګ افغانان په دې رابطه باندې څه نظر لري؟ په ګډه به دغه ریپورت سره وګورو.
له خپل وطنه څه باندې 4000 کیلومتره لري سره سیرت خپل کورنۍ ته وطني خواړه تیاروي. هغه د خپل مور پلار او دوه ورونو سره د برلین په دې درې اتاقه پارتمان کې ژوند کوي. یو داسې کوچنی استوګنځای چې کابل کې د هغې د پراخې حویلۍ او باغ سره د پرتلې وړ نه دی. سره سیرت په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت سلاکار وه. هغه ودانۍ چې سارا پکې کار کوه اوس د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په ودانۍ بدله شوې ده.
فکر میشد که چی گونه بر از
په هغه ودانی که بتل دا فکر کده چې څنګه د خزو ژوند ته ګټور تمام شو، خو وسال ته داسې پریکړه کیږي چې پر خزو د لا ډیرو محدودیتونو د لګولو لامل کیږي او داس مال لپاره بالکل د زغم وړ نه دی.
قابل کاملا غیر قابل تحمل است بر ما.
سارا وای د جرمنی له حکومت منندوی ده چې دوی ته پناه ورکړی ده، خو وروسته یو پیښو په جرمنی کې د مهاجرینو لپاره شرایط پیچلي کړی دي. لا سارا سیرت سره زموږ له خبرو یو ورځ وروسته یو افغان سړی په منشن کې وروسته له هغې ونیول شو چې د خلکو پر یوې ګڼې ګوڼې موټر واروست. په دې پیښه کې یوه ښځه او د هغې دوه کلنه لور ووژل شوه او پولیسو وویل چې برید اسلامي انګیزه درلوده. دا برید درې اونۍ وروسته له هغې وشو چې یو کس د چاقو په وسیله د یو وړکتون پاره ماشومانو او کارکوونکو برید وکړ چې یو دوه کلن ماشوم او یو سړی پکې وژل شوی و. په دې پیښه کې هم پولیسو یو افغان چې ټاکل شوی و له جرمني وایستل شي تورن وباله.
خیلی متاثر بودم و شخصا زمانی که
زه ډیر زیات خپه شوم کله چې دا پیښه وشوه. زه آرامه نه وم ځکه کله به چې سړک ته ووتلم،
وختي ما به سړک میرفتم یا به درس میرفتم، فکر میکردم
یا به درس ته تلم، داسې مې احساس کوه چې ټول ماته ګوري او فکر کوي چې زه هم افغانه یم. همدغسې سوچ لرم او د دوی هیواد ته ګواښ یم.
نگاه میکنه و خطرناک است به کشورم.
په جرمنی کې د فبروري د درویشتمې نیټې د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو کې د دې هیواد د کډوالو پالیسي لا د مخه د بحثونو توده موضوع و، خو د افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي وروسته او پیښو دا موضوع نوره هم ګرمه کړه. موږ د جرمني لپاره د بدیل ګوند له غړو سره د یو یخ سهار پر مهال د برلین سړکونو ته ووتلو، هلته چې دوی د ټاکنو پوسټونه لګول. دې ګوند لا له وړاندې د افغان او سوریې مهاجرینو د ډله ییزو ایستلو غوښتنه کړې ده. ما د هغوی یو غړي ته وویل چې افغانستان د سارا سیرت په څیر کسانو لپاره خوندي نه دی.
افغانستان کې تل جګړه روانه ده، هلته بېلابېل قومونه سره جنګېږي. موږ دلته جرمني کې نه شو کولای د هغوی لپاره سوله وکړو. هغوی د افغانستان اوسېدونکي دي او دا کار باید خپله په خپل هېواد کې وکړي.
نظر پختنې خی چې د جرمني لپاره د بدیل ګوند ډیر پلویان لري او خای په انتخاباتو کې دویم مقام وګټي، خو نور ګوندونو هم د مهاجرت په تړاو سخت دریځونه خپل کړي دي. د جرمني په پارلمان کې د مسیحي ډیموکرات ګوند چې اټکل کیږي ټاکنې به وګټي، د جرمني د بدیل ګوند سره هم نظر دی او د مهاجرینو په اړه د سختو تدابیرو غوښتنه کوي.
باید یو نوی سا واخلو، خپل زیر بناوی باید سری کړو څو ډاډ ترلاسه شي چې نور داسې ظالمانه بریدونه او وژنې په جرمني کې نه تکرارېږي.
د جرمني لپاره د بدیل ګوند سره همغږي د دې هیواد په سیاست کې د یو ډول دود ماتولو په توګه ګڼل شوی او د پراخو لارونو لامل شوی دی. دا ګوند د خیاړ خو افراطي فعالیتونو د شک په خاطر د جرمني د استخباراتي ادارو تر څار لاندې دی. سارا سیرت په سیاست کې برخه نه لري. هغې د جرمني ژبې د ازموینې لپاره د چمتووالي په خاطر د خپل کور نږدې کتابتون ته مخه کړي او هیله لري چې یوه روښانه راتلونکي جوړه کړي.
هغه ګوندونه چې د مهاجرینو د اوسېدو مخالف دي باید دا درک کړي چې یو انسان ولې خپل هیواد پرېږدي.
خو د سارا سیرت غوندې د پناه غوښتونکو برخلیک به د فبروري د درویشتمې نیټې ټاکنې وټاکي، ځکه جرمنان به په دې ورځ پریکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره کومه تګلاره غوره کړي.
ښاغلی وطنیار، یو بله مسله غواړم دلته مطرح کړم چې په اوکراین باندې د روسیې له یرغل راوروسته لکونه اوکراینیان راغلل د اروپا ځینو ختیځو هیوادو یا جرمني ته ورغلل، اول تر راپورونو کې ویل کېدل چې له دوی سره ځینې دوګونې چلند کېږي، اوکراینیان ډېر نازول کېږي نسبت د نورو سیمو کډوالو ته، حتی کورونو ته اول اوکراینیان بیا ښاروالۍ داسې کارونه کوي. فکر کوي دغسې چلندونه په آلمان کې چې ښایي په دې مشهوره وي چې یعنی سیستم یې ډېر دقیق دی او لږ وخت ډېر نیسي، دغسې چلند به بالاخره څومره د کډوالو دغه لیوالتیا کموي د سیستم سره، د دوی د قوانینو سره؟ دا څنګه ارزوي دا مسله؟
ښه، داسې شیان خو ما هم اورېدلي او ما په دې برخه کې کار هم کړی د ادغام په بهیر کې په آلمان کې. داسې شیان خو اورېدل کېږي، خو زه فکر کوم چې د آلمان حکومت په ځانګړې توګه به محلي حکومتونه خپلې هڅې کوي چې هغه هر شی د خیر حکومت ولی پر رڼا کې تر سره کړي. شاید هم په ځینو مواردو کې اولیت شاید هم اوکراینیانو ته ورکړل شي، خو دا داسې په سیستماتیک ډول نه دی چې اوس موږ یو شی کتبي ولرو او هلته لیکل شوی وي چې د ځینو اړخو له لوري باید اوکراینیانو ته اولیت ورکړل شي او نورو مهاجرینو ته نه.
مننه اغلی ماموزی، له تاسو نه غواړم وپوښتم، تاسو مخکې د ځینو ایلیت یا نخبه افغانانو یادونه وکړل، هغه افغانان چې هلته زده کړې کړي لکه تاسو ښاغلی وطنیار او لسګونه داسې نور افغانان چې مثال یې کولی شو ورکو، د دغسې مسایلو نه وروسته د تاسو وړاندیزونه څه دي دغسې طبقې ته چې دوی باید څه وکړي، چې لکه څنګه چې ښاغلی وطنیار وویل چې دغه جرمونه فردي وګڼل شي او په ټوله کې اف دی یا نور ګوندونه دا ټول د کډوالو په ارتباط سره هغه نه کې ونه تړي او کډوالو ته په لوی لاس دغسې پالیسۍ وازه نه شي چې د هغوی ژوند ور سره تریخ شي؟
زما دلته په جرمني کې هم ډېرې اتحادي دي چې د خارجانو لپاره کار کوي، دولت هم له دې لپاره کار کوي. نو هغه افغانان چې دلته پولیسي دوسیې لري یا قبول نه دي، نو داسې اتحادو ته دوی هغه وکړي، لاسرسی وکړي او ورسره په تماس کې شي، اړیکې ورسره کوي چې څه د حل لاره ده. او افغانان باید دغه درې پېښې چې په جرمني کې په خپل افغانان هم ډېر وېرېدل، افغانان ناهیلې سول. نو اوس په دې باندې چې موږ دغه پېښې دا بدبختي پېښې راپېښې سولې، نو موږ څنګه کولای شو؟ په دې کې زموږ همیشه هم دا مجلسونه هم شته د ګوند له طرف نه، د بند چې وایي چې زه په بند کې په ولایتي شورا کې هم دلته هم داسې غونډې شته چې موږ په دې باره باندې موږ خبرې کوو چې د حل لاره بس چې ویګه حل لار دار چې افغانان ته باید وویل شي چې دا کار چې تاسو کوي یا د پولیسي دوسیې لري، دا کومه نتیجه نه لري، دا ډیره منفی نتیجه لري. یا به تاسو دلته باندې کیږي یا به مړ کیږي یا به لیګل کیږي، بل کومه دلته کومه لار نشته. نو دا ما پیغام د افغانانو لپاره د ځوانانو لپاره چې دوی باید کار وکړي، دلته شپه زده کې دوی دغه د لپاره دوی دلته جرمني ته راغلي دي، خو دا څه چې مې څه فائدہ پدې کې څه نه لیدل کیږي. نو زه په دې باندې کار روان ده، په دې پیښې را وسلې اوس نتیجه یې سره لکه تاسو چې موږ څنګه کولای شو په دې باندې هم کار روان ده. اوس خو په کاندیدات وګورو چې په یکشنبې په ورځ باندې څه کیږي او کومې خواته حکومت څوک جوړوي. دا خو داسې معلومیږي چې د او پارتۍ رای ډېرې زیاتې دي ویل کیږي، خو په دې کې نو حکومت څه کوي او په راتلونکي کې به دلته خو داسې نه کیږي چې هر نفر وباسي، خو دلته هم قانون دی، په کوم قانون باندې ایستل کیږي، ولې ایستل کیږي، نو په ولې راغلي دي. نو افغانانو ته مې دا هیله ده چې له موږ سره په تماس کې، له اتحادیو سره په تماس کې شي او په کار باندې ځان او ځان په یو سرنوشت او د آلمان حکومت کې. نو موږ باید دا څه ټول د خارجانو د افغانانو باندې وانه چې وچه افغانان، خو دلته هم چې افغانان راغلي لکه وطنیار صاحب چې ویلي، دوی راغلي دلته لاګرونو کې تقریبا څلور کاله پنځه کاله دوی په لاګرونو کې بیس سرنوشته، دوی غواړي کار وکړي، دوی غواړي چې دلته مکتب وایي، دلته جن خو دلته هغه دلته بیوکراتي ډېره زیاته ده. افغانان بې اوسیلې کېږي، دوی په لاګر کې دي، پیسې ډېرې کمې دي، دوی په ډېرې غټې هیلو باندې جرمني ته راغلي وو. نو دغه په کار ته دغه د آلمان حکومت د موبایل ګر کار دلته په کارونو کې وکړو چې څنګه کولای شي هغه کسان چې په لاګر ډر کې دي هغه نه باید راوځي هغه دیغو باید پناهندگی باید معلوم سي دیغه باید سرنوشت معلوم سي هغه ته باید کار ورکړ سي ځوانان مصروف سي دا چې خدای نه خدای مکه شي بیا داسې یو فکر او نه سي چې بیا موږ افغانان موږ پکې یادېږو پاس لري کاندیداتو نام دا زمون نظر چې موږ افغانانو ته خدمات وړاندې کوو دغه پکې موږ مراوی کړل سیاست مداران مراوی کړل آلمانان مراوی کړل او بد وختانه اوس دغه فاشیستی پارتي لري نه دغه غټه غټه واخیستله نو څنګه کولای شي چې دغه پارتي بیرته کمزور شي د خلک بیرته په قرار شي او بیرته هغه نورمال ژوند په جرمني کې ادامه ولري
مننه اغلی مموزه ډاکټر وطن یار یو لوی تصویر کوړاندې کې په یو کال یا دوه کالو کې بد کډوالو ژوند په اروپا بیا خصوصا په جرمني کې بدڅ ډول وی
کچیر منګ د سیو فرزین لاړ شو چې د کی ارخي ګوندونه په اروپا کې په ټول کې د کډوالو ضد ګوندونه دي او په دې او چې بیا وګورو چې په اروپا کې شاوخوا سلویختو نه پورته زیات مثلا کی ارکی ګوندونه شتون لري تقریبا په شپږشت هیوادونو کې یعنی په ټولو کې شته د پراتله مالتا څخه نو او لبل ارخه چې وګورو ترامپ چې اوس مهال په امریکا کې ولسمشر شوی دی او هغه ډیر په روښانه توګه د پاپولیستي ګوندونو ملاتړی کوي نو داسې ماته بریښي کچیري دغه پالیسیان په مخه لاړ شي او ورته مهال داسې وقات چې موږ په منشن کې ولید په نور هیوادونو کې تر سره شي یا په آلمان کې تر سره شي نو په ټول کې موږ بیا وایلو شو چې پراتلونکي کې به شاید موږ ډیر داسې د کډوالۍ ضد قانونونه په هیوادونو کې ووینو چې په کډوالو ژوند او د نور کډوال چې اروپایي هیوادونو ته راځي هغه له خطر هغه لپاره ډېر سخت وي بیا سخت تمام شي
بله مننه کوم ښاغلی ډاکټر وحید وطنیار او ښاغلی ګلالی مموزی چې په دغه مثلث پروګرام کې مو ګډون وکړ او خپل نظریات او تحلیل مو موږ سره شریک کړ سلامات اوسئ لیدونکو له تاسو هم مننه کوم
آزادی ملمه
سلامونه د آزادی ملمه خبرونه ته خرغلاستنن په خبرونه کې غزوان سره خبرې کوو چې لیواد بهاري د نفتو او نورو کیمیاوي بټیو فابریکا جوړه کړې ده د فابریکې ولې جوړ کړې څنګه یې جوړ کړې لدې تجربې په خپل واد کې څنګه ګټه اخیستلې شي دا د تا ورته ډېر پښتنې شې چې لمړی به لدې څخه ورو چې ازادي رادیو ملمه خبرونه ته زرو بجنې چې د کوم ازای دی
سلامونه نیک هلي تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته هله د چټور بخې از واحد الله سعیدی د ننګرهار ولایت یم خوانځي مې ننګرهار کې لوسته د محمدی صاحب زده ریلیسس خبرخ شوې سیمه د کانکور لاره ننګرهار سیول انجینرینګ فیکلټی ته کوم شوې ما لیسانس مې په افغانستان کې د ننګرهار پونتون څخه کړې ده سیمه یو ماستری د چین هیواد څخه په سټراکچر انجینرینګ کې کړې ده او دویم ماستری مې د ایتالیا هیواد څخه په زلزلی بخش کې کړی ده او تر 2022 کال را پدې خو په اروپایي هیوادونو کې په سترو کیمیاوي او نفتو او نورو بټیو د کنستراکشن کارونه پر مخ وړي دي
ډیره زیاته مننه کوم سیدی صاحب که دا راته وای چې په وخت کې مو زکړې کولې آیا په دې فکر کوي چې یو وخت به په دې کچا یا په دې اندازې لوي پنګونه تاسو کړی
کافي پاول کې سوزلاول خونځي نو راځه چې کله خونځي کې ومه د پښتنې سره مخ شوم چې سوزل د مکتب او استادانو څخه به د پښتنو وچې څوک وړي د کیسې شي نو ما به ډیر په جرأت سره ویل چې زه به انجینیر کېږم او ډیر ستر کارونه به کوم بیا هم دغه سی په پونتون کې د خپل ټولګیوالو منځ کې به مو چې کله هغه راغله هغوی به ویل چې مثلا افغانستان کې خو څوک ډیزاین نه کوي څوک دا نه کوي ولې ما په مقابل کې جواب داو چې نړۍ ډیره پراخه ده او هر څوک په دې نړۍ کې یو ځای لري فقط دغه مرا چې هر انسان باید خپل ځان ته خپل ځای ومومي نو رښتیا شي د خپل راتلونکي په باره کې ستر فکر کول او خپل ځان ته په نړۍ کې ځای جوړول د خپل د انسان داخل پورې اړه لري چې سره کوم ځان ته راتلونکي ټاکي او په کوم اندازه فکر کوي څومره چې انسان فکر پراخه وي نو هغه مرا خپل اهداف ته رسیدل شي نو هو فکر مو کړی وو خو په دې اندازه مو زړه تن راتللو خو خپل زحمتونو او هغه سخت خواریو د ټولو نتیجه خدای پاک راکړه نو خوښیم چې په کوم ځای کې یم او خوښیم چې په دې کچ باندې کارونه کوم
بله ډیر ښه راځي د خپل د ایټالیا د سفر په تړاو راته وایي چې څنګه ایټالیا ته راغلی بیا مو دلته که درس ویلې که زده کړې مو کولې دغه پیل څخه موږ ته خپل قصه وکوي
دا خو داسې شو چې 2000 کال کې چې کله ناز د چین هیواد سکالرشپ ته نومان شوم او امتحانونو پروسیس چې کوم هغه خلاص شو نو بدبختانه د کورونا سفر راغله او درسونه مو آنلاین شو نو لاره بند شو او نو بیا غینه پس ما خواري وکړله او د ایتالیا هیواد سکالرشپونه ته مې نومه سبتي نامونه وکړله او د یو شفاف پروسیس خو وروسته سکالرشپ ته نومان شوم او بیا راغلم ایتالیا هیواد ته خپل پاسپورت کړه او په دې جری نو خپل خواري خپل زحمت باندې مې وکولې شو چې دا مثلا د ډیګری د خپل د ماستری چې کوم سند دی د دې څخه دفاع وکړم او پسې سم دستي مې وکولې شو چې دلته په ایټالیا کې په پروفیشنل کیریئر شروع وکم او خپل بخش کې دنده واخلم او په دغه سترو فابریکو او دغه سترو بټیو په جوړښت کې می دان دا واخیستله او دا زما د پرمختګ لړۍ دوام وکړو که څه هم سفر ډیر اوږد وو چیلنجونه ډیر درانده وو ولې خواري زحمت او هغه کمیټمنټ چې ورته وای او ریزیلینس دا ټول هر څه په ذهن کې وو تر دې باوجود هم نو کوم څه مو چې په ذهن کې وو او کوم څه د پاره مو چې درسونه لوستي وو نو هغه نتیجه ورکړه او درسونه مو هم تکمیل کړه او نور به په خپل بخش کې د درې کال کېږي چې کار کوم
ډیر ښه څنګه مو افغانستان پریښود په دې هوډ مو افغانستان پریښود چې ګواکې په غرب کې تاسو باید خپلې لوړې زده کړې وکړئ که نه تصمیم یا پریکړه بل څه د افغانستان څخه در اتک په تړاو مو
هدف مو فقط دا و چې د افغانستان څخه راوځو او خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو او بیرته خپل هیواد ته لاړ شو او خپل هیواد کې کم سموچې زده کړې دي او هغه څه چې زنان یم او زه چې په کوم مقام یم او کم څه چې ما ته خپل هیواد راکړ بیرته خپل خلکو ته خدمت وکم او خپل د خپل هیواد د ویجاړیو جوړون کې شمه خو ولې بدبختانه شرایط دغه سي راغلل چې مونږ ته کم څه چې باید وي بیرته تللی وی هیواد ته هغه موجود نه و هغه څه نو مجبور شو چې بس په مسافرۍ کې دلته نورو هیوادونو ته کار وکړو نو یو علت د نه تګ هم همدا و چې وطن کې د انجینریانو او د هغه کسانو چې چا زده کړې کړې وي هغه څه قدر چې باید وي هغه نشته دی نو یو علت هم همدغه و چې بیرته تګ پاتې شو نو خدای دې وکړي چې شرایط برابر شي او بیرته وکولای شو چې خپل هیواد ته ولاړ شو او خپل هیواد ته د خدمت جوګه شو
امین ان شاء الله د غرب او افغانستان ترمنځ کوم تاسو یو مقایسه ولرو چې خورا ډیر زیات توپیر دی. څنګه ممکن چې دغه سی یو فابریکې د جوړولو په تړاو باندې تاسو فکر کوئ او دلته بیا په ایتالیا کې دغه فابریکا جوړه کړئ؟
ګوري دا تفاوت د هر څه دی. مثلا کاری ساحه وګوري، هغه کده په هر لحاظ شي، کغه د ټکنالوژي په لحاظ شي، او کغه په د کاریف شرایط په حساب شي. نو شرایط ډیر زیات سخت او شوروي حسن نه و، ولی هوډ قوي وو او هغه سموچې زدکړې وو، په خپل زدکړو په خپل قوت مباور لرو. او نو د لینکډین په واسطه چې او پروفیشنل کیریئر جوړیږي په اروپایي هیوادونو کې، په هغه طریقه باندې مخکې ولاړو او اپلاین مو کړی. او په دې جریان کې و مو کولای شول چې دا کومه کمپنۍ چې موجوده زه ور سره برحاله کار کوم، د دې سره په تماس کې شو، دوی انټرویو نه واخیستې. د ډیرو انټرویو نو په اخر کې زه وکولای شم چې ما وکولای شو چې دا کوم پوزیشن چې و دا واخلم. او د دې سترو پروژو رهبری را تر کړه. اوله پروژه چې تکمیلول هغه په ایتالیا، هغه پروژه د زمکه د اوبو په سمندر په سطح تقریبا د شپږ سوه متره ژور هغه جوړېدو، آبشار سټرکچر ورته وایي، چې نفت او ګاز د سمندر د سطح لاندې هغه راوستل کیږي، دغه سټرکچر جوړیږي. نو دغه پروژه که څه هم ډېر سختې لزان سره لرلې، خو ولې هغه ټیم چې موږ لرلو، هغه کسان، هغه زموږ همکاران چې وو په شریکه، مو دغه پروژه په ایتالیا کې شروع کړه. او د یو کال په جریان کې په دې وتوانېدو چې دا پروژه تکمیل کړو او خدمت ته وړاندې کړو. او بیا هغې زموږ پسې نور پروسیس ګروپ راځي، زموږ ساختماني چارې دي، بیا پروسیس او نور ګروپونه راځي، هغوی د نور بخشونه په مخکې وړي. پسې سمدستي مو بلجیم هیواد کې د خالص کاربن یو کیمیاوي بټۍ د دې جوړښت راته را مسؤلیت را وسپارل شو. دا یو نوی چیلنج و. نو دې ته خطر بلجیم هیواد ته په 2003 کال په شروع کې راغلم.
بله،
په دغه کال دلته بلجیم کې وتوانېدو چې دا پروژه شروع کړو، او د خالص کاربن یو ډېره ستره بټۍ ساختماني چارې مو پیل کړي. او په داخل د یو کال کې وتوانېدو چې دغه پروژه هم تکمیل کړو، او خالص کاربن پروډکشن دوی په نړیواله سطح باندې ټولو اروپایي هیوادونو ته، او بیا نړۍ ته دوی د خالص کاربن تولید کوي، چې د دوی یوزج چې دی د کار زه چې د موټرونو کې، د موټرونو په ټایرونو کې، او حتی زموږ تاسو ډېر ورځانه چارو کې دغه کاربن استفاده کیږي. او دا یې نو د کار ځای. او بیا پسې سمدستي په ایټالیا کې د دارو سازۍ یو بله د ستره فابریکه بټۍ ساختماني چارې را وسپارل شوې، او هغه هم تقریبا په اتو میاشتو کې هغه هم تکمیل کړه، چې هغې پرڼېواله کچه باندې یو ستره بټۍ وه چې پیټرو چې هغې ته فارماسیوټیکل بټۍ ویل کېږي، چې استفاده یې هم د درملو دپاره اومه مواد تیارول دي. نو هغه هم په کامیابۍ سره مو تکمیل کړه. پسې سمدستي یو بله پروژه چې په پرتګال کې وه، دا وروستۍ پروژه وه، دا مو نو تقریبا په یوولس میاشتو کې تکمیل کړه، چې دا هم د نفتو د راویستو ستره فابریکه وه، او دا هم تکمیل کړه. دغه پروژې وي او دا هغه سترې بټۍ وي چې نه یوازې چې په اروپا ته د استفادې وړ وي، او دوی په نړیواله کچه باندې دغه پروډکشن کوي، او کلونه کلونه به د انسان د استفادې وړ وي.
بله سیدی سه بوران د تاسو ویلې چې الته په افغانستان کې کای انجینر دی یا ډاکټر دی، ترته نور هر هغه ځوان چې په بیلابیل برخو کې په کارونو بوختي الته لوړ زده کړې دي، په هغه اندازه مرته قدر یا عزت نه و چې په هغه مسلک کې زده کړې وي. تاسو دلته په اروپا کې په غرب کې کار کوئ، خپل په دغه مسلک کې کار کوئ، تمدغه ودونو لوري د خپل کار کول څنګه ارزوي؟ لکه څنګه چې تاسو وړاندې په خبرې کې اشاره درلودله، اما اس یو هیڅ چې په افغانستان کې و کنه دلته توپیر کې کار کول تر ارزښت ورکول کې یا کار چې تاسو غواړي هغه په ډیر شکل باندې تر سره کولای شي؟
ګوري کاری صاحب فرق کوي، ما مخکې هم ویل مونږ دلته کار کوو، دلته زمونږ هر ارزښت دی چې زمات د ژوند چې کوم سہولت دی هغه ټول ماته دوی مهیا کوي، او نه یوازې ماته زمونږ د ټیم ټول همکارانو ته، او دلته کوم قدر چې د یو انجینر دی هغه ډیر په لویه سطح باندې وي، او دوی مونږ ډیر ډیر قدر راکوي. که هم مونږ دلته مهاجر یو، او که تاسو فکر کړی مهاجر ته په هغه کچه باندې ډیرو هیوادونو کې په ښه سترګه باندې نه کتل کېږي، ولې چې پروفیشنل کس اوسي نو تا ته ډیر قدر درکول کېږي او ډیر عزت درکول کېږي. نو فقط یو څه چې زمونږ زړونه چې دي زوروي او زمونږ خوبونه یې خراب کړي، هغه دا دي دغه وطني احساس چې دی او د وطن د خطر چې کوم څه باید مونږ کړی وي هغه مونږ ونه کړو، او دغه یو احساس سړی زوروي چې مثلا کچېرې همدغه کارونه مونږ په خپل هیواد کې کړی وي نو ډېر یو په وطني مینې او په وطني جذبه مو شاید دا کارونه کړی وي، او یو ډېر خو هیڅ مو کړی وي، ډېر خو هیڅ به مو لرلې، ولې اوس هم خپل هیواد ته نشو نو د انسانیت
بالے اڑان دے مزید مورت اشارات درلودل لکا چیلنجونی او ننګونی په دغه لړ کې په دغه مسیر کې چې تاسو راغلی تر دې ځای مزانه ورسو بیا پوروپا کې د نفت فابریکې د نورو بټیو او د نورو کیمیاوي توکو کاروبار مو پیل ک، په دغه لړ کې ننګونی څه وی؟
ګوري ننګونی خو ما د مخ کې ویل چې کسوم ز د کوم یو شتمنی کورنۍ څخه ما غنل لرو، نو مونږ د یو ډېر غریب کورنۍ سره ارتباط لرو، په کوچنی توپ کې مو د تر دهکانې تر پوهنتون پورې په همدغه باندې لوست مو چې کوو، هم نیمه ورځ به مو کار کوو، نیمه ورځ به مو خپل درسونو ته ورکوو، نو ټول چیلنجونه وو، ټول ژوند چیلنجونه وو، او هر څه ته به مجبور و چې باید ځان مو تر یو ځای رسول وي، نو چیلنجونه واقع چې ډېر زیات وو. کله چې دلته اروپا ته راغو، دلته اروپایي هیوادونو کې ته کلچر شوک ویني، ته ډېر زیات شوکونه ویني، نو یو ډول حال کورنۍ نه لري، د خپل هیواد نه لري، بیا کاری محیط د افغانستان او د دې ډېر زیات فرق کوي، دلته هم پتا فشارونه دي، تان څخه کار غواړي، ځکه دلته نو واسطه شته نه بل نه بل، ته چې یو 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 ځکه کار کوي نو ته باید سټانډرډ دوی ته هر څه ورکي، نو هغه چیلنجونه هم ډېر زیات وو. بیا په ټوله کې ټول ژوند چیلنج دی، او باید سړی د دې چیلنجونو سره مبارزه وکړي، او هغه څه دای په لری او ارمان غري باید ترلاسه کی، نو رښتیا شي تر اوسه پورې چیلنج نشته او لا دوام لري، او موږ به سره مبارزه کوو.
bale ک د ایتالیا یا د غرب په تړه باندې موږ تاسو وغږیو چې تاسو کاروبار پیل ک، آیا ایتالیا غوړه وتا چې د ایتالیا هیوا درته غوړه کړی کنه نور فرصتونه مول چې د غرب نورې ودونی کې باید پنګونه وکوي، یالته کاروبار فرصت وکي، څنګه مو ایتالیا د پنګون لپاره انتخاب کړل؟
ګوري کتاسو کتلې وی دلته د زمونږ افغانان راشي، نو ماسلین په عموم کې په ماسلین نن به زه شروع کوم، د 2021 تر د 2025 پورې ما زرګونو افغان ماسلینو سره همکاري وکړه چې راشي اروپایي هیوادونو ته، او دلته درسونه وایي، او خپل زده کړې تکمیل کړې. نو سکالرشپونو بخش کې مې ډېر زیات همکاري کړې د خپل محصلینو سره. یوټیوب چینل مې ورته جوړ کړی تر څو هغه پروسیجر او هغه کملار چارې چې دوی راځي او خپل درسونه باید تکمیل کړي هغه ټولې لارې چارې مې ورته وروښودې په دې کلون کې. او شکر دی او اکثر محصلین راغلل او درسونه یې پیل کړل، خو په بدبختانه دوی درسونه پرمایي کې پرېخوستل او نور اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت کیسونه په هغه کې راغلل. او په بدبختانه به ووایو چې اوس اکثره ایټالوي پوهنتونونه افغان محصلینو ته هغه څه چې مخکې ورته ویزی او سکالرشپونه ورکول وسی نه ورکوي، ځکه تقریبا که فیصدی له مخې ووایو نو 80% محصلین چې یا 90% محصلین چې راغلي دي او درسونه یې پریښي. دغه یو ذهنیت سازی ده چې داسې جوړه شوې چې مثلا ایټالیا کې کار نشته دی، دلته سیستمونه نشته دی او داسې کې یو څوک نشي کولی پرمختګ وکړي. نو ما د دې ټولو چیلنجونو په برخلاف ما دې ټولو ته وښوده چې مثلا که غواړي هغه په هر اروپایي هیواد کې وي ته کولی شي چې خپل ژوند جوړ کړي، خپل کیریئر جوړ کړي او نړۍ ته او انسانیت ته یو څه وکولی شي. نو دغه چیلنج دا خبرې ډېرې زیاتې وي، خو د دې مقابل کې ما مبارزه وکړه.
بله 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 سید صاحب، دغه سیدی صاحب یو مسله چې وړاندې مې غوښتل پر دغه موضوع باندې باید بحث ولرو، هغه که تاسو دغه پانګونه په ایټالیا کې کړې ده د تجربې درلودلو په اساس موږ وکنه، دلته په دغه برخه کې مو مخکې تجربه نه لرله یا ممکن تجربه مو درلودله چې موږ غوښتل په اروپا کې په دغه برخه کې چې تاسو د نفتو فابریکه جوړه کړې ده په دې تړاو پانګونه وکوي، تجربه درلودل څومره مهم دي؟
ګوري تجربه ضرور ده، به تجربه یو څه نه کیږي، خو تجربه د خطر به تر ریسک اخلي. نو خطر باید واخلي، چې خطر و نه اخلي نو ته هیڅ هم نشي کولی. دا مسائل وو او خطرات باید واخیستل شي چې تخپل څه چې هدف دی هغه ترلاسه کړي. نو خطرات موجود وو او دا ټول هر څه مو واخیستل، دا خطرات مو په هغه واخیستل او ومو کولی شول چې خپل هدف ترلاسه کړو. خو تر ټولو مهمه دا وو چې همدغه بخش منګا لوسته او کوم دې بخش کې ما زده کړې کړې وي، نو په ډیرو شیانو په ډیرو هغه باندې مواردو باندې پوهېدو، نو ځکه مو وکولی شو چې خپل لږ هدف ترلاسه کړو.
ډېر ښه. تاسو سره په فابریکا کې د کسانو شمیر په تړاو کراته وي چې څومره کسان کار کوي، یو ګروپ اسي یو ټیم اسي چې په دغه فابریکا کې کار کوي؟
ګوري زه خو مثلا مختلف په مونږه فابریکې جوړو او بټۍ جوړو او نور کاری ټیمونه چې دین نور راځي خپل کارونه پکې کوي. نو اوس مثلا ما په ټوله کې په اروپایي هیوادونو کې تر اوسه پورې په سختو خپل ساختماني بخش کې چې دا زما بخش د انډستریل پلانټس ورته وایي، د دې صنعتي بټۍ ورته وایي، دا تقریبا 15 بټۍ مو په ټوله کې په ټوله اروپایي هیوادونو کې جوړ مو په ایټالیا کې جوړ کړی او یو مو په بلجیم کې او یو په پرتګال کې او یو بل را روانه هم په بلجیم کې پروژه لرو. نو مونږ دا چې دی تکمیلو په ساختماني چارې مونږ پوره کوو. په ساختماني چارې تقریبا مونږ یو ټیم لرو او تقریبا مونږ سره په دې ټیم کې تر یو سل سلویخ یو سل پنځوس همکاران دي او ټول از ټیم کار کوو او زه د دې ټیم لیډر یم او مونږ په شریکه باندې په ډېر یو منظم بڼه باندې په دې هیوادونو کې کار کوو او هر بټۍ ته ټول همکاران یو ځای زو او دغه ټول مصارف او هر څه چې دی زمونږ د کمپنۍ لخوا نه مونږ ته برابر کیږي. هلته د اوسېدو ځای، هلته د چې کوم مسایل دي ټول په هر هیواد چې کوم هیواد کې مونږ پاک مغل لرو پټۍ لرو یا کوم ځای کې چې کنسټرکشن لرو مونږ ټول یو ځای زو او هغه پروژه تکمیلو. بیا مونږ پسې نور ټیمونه چې دي هغوی راځي د پروسیس د الیکټریکل ټیم ورته وایي برق مسایل کوي هغوی راځي بیا خپل کارونه بشپړوي.
بله، څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په دې برخه کې د پانګونې امکانات برابر وي؟ هلته پانګونه کوي یا هلته امکانات شته؟
ګوري دا اومه موادو انډستری ده، دا چې د ټولو لپاره اساس جوړوي. که تاسو جاپاني کوم متل مو اوریدلی وایي چې مثلا صنعت غږ چې دی د ټولنې، د صنعت د ماشین غږ چې دی هغه د ټولنې د ارتقا او د ټولنې د پرمختګ غږ دی. نو دا چې د حساس د افغانستان غونډې هواد چې مونږ په وچه کې قرار لرو او خوشبختانه مونږ اومه مواد د دې انډستری له خاطر ډیر زیات لرو، لکه شبرغانو کې چې د ګاسو دا پلانټ په غړ شي په دې پانګونه وشي او د دې پانګوان راشي او د دې باندې پانګونه وکړي، نو مونږ اماده یو چې راشو او دغه فابریکو کنستراکشن بخ چې کوم دی چې زمونږ پورې کوم ماډل لري او یو نه یوازې د شبرغان پر د هیواد په کچه په نورو ځایونو کې نور اومه مواد چې ډیر اومه مواد مونږ لرو، د هغې د خطر د پروسس چې دا کمې بټري په دې باندې که نړیواله کچه پانګونې ته زمینه مساعده شي او پانګوال دې ته وهڅول شي چې په دې بخش کې پانګونه وکړي او دوی به ډېر ښه عاید ترلاسه کړي.
بل وروستی کې سیدی سب دندې پانګونې په تړاو وغواړم چې تاسو نو پوښتم، په ایټالیا نور اروپا کې په سلګونه زر افغانان ژوند کوي، غوی تاسو پیغام څه دی؟ څرنګه کولی شي چې په اروپایي ودونه کې دې به پانګونه وکړي؟
ګوري اروپایي هیوادونو کې دوه مسایل دي، که پروفیشنل کار کول غواړي نو پروفیشنل کار د خطره چې دوی اکثره لوستې ځوانان راځي په دې هیوادونو ته او ډېرو شاخه کارونو ته غاړې ښه کوي، نو زما بیا پیغام دا دی چې دوی کولی شي چې لوستې دی او په کوم بخش کې چې دوی په ځان سرمایه ګذاري کړي ده، کلونه خواري کړي ده، باید په هماغه بخش خطره دوی باید د موجوده چې کوم چیلنجونه دي هغه باید قبول کړي او پروفیشنل لارې ځان ته اختیار کړي چې سره هم کولی شي کول سره په خپل بخش کې کار وکړي. نو د دې د خطره تر ټولو ښه پلیټ فارم چې دی لینکډین دی، لینکډین کې دوی یو ښه ریزومی جوړ کړي او په دغه ریزومی په اساس باندې خپل هغه چې کوم دی او کومې تجربې او کومې زده کړې چې کړي دي او کوم سرټیفیکیټونه او کوم نور شیان چې لري هغه پکې اضافه کړي او د هغې په اساس باندې دوی کولی شي چې دندو ته اپلای وکړي او ډېر په اسانه باندې په خپل بخش کې په کوم بخش لوستوي دنده شروع کړي، نه دا چې شاکه کارونه تلاش واچي.
مننه سیدی صاحب، ډیره زیاته مننه دا چې خبرونه کې موږ سره مارکیټ تازه شوي.
تاسو هم ډیره مننه، تاسو د اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه.
مننه.